زمانه زمانه
زمانه عاشقاره با کتره با کنایه با چک چک می پرانه
مگر عاشق گفش را با خنده با اشاره با چشمک می رسانه زمانه زمانه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستنګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصت وایم پایل په مهمو خبرونو باندې کو د قزاقستان پلازمینه آستانه به سبا دوشنبه د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلور هیوادونو د ځانګړو استازو د دوی میغونډي کور بنوي د قزاقستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماټان د افغانستان په اړه د تماس جلی تر چتر لاندې سره راټولېږي او د بحث وړ مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او د غیواد کې شته ننګونې دي د تماس ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته او د هغه کال د اگست په شپږشتمه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې تر سره شوه نن د دلوي شپږشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو ودرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړي د شوروي ځواکونه د 1958 کال د جدي په شپږم افغانستان باندې یرغل وکړ او شاوخوا نه کال وروسته د 1958 کال د دلوي په شپږشتمه له افغانستان ووتل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سلواکیا ته په خپل سفر کې په براتسلاوا ښار کې د غیواد له ولسمشر پیټر پلګرینی سره کتلې دي روبیو په میونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته نن سلواکیا ته تللی دی رویټرز لیکلي چې روبیو به دوشنبه یعنی سبا د انګری له ولسمشر ویکتور اوربان سره وګوري سویس وایي د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو نوی پړاو به د سه شنبه پر ورځ د عمان په کوربتوب په جنیوا کې ترسره شي لویدیزو آژانسونو د خپلو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو لومړی پړاو د دلوي په 18مه د عمان پلازمینه مسقط کې ترسره شو او د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې نن دوه تاریخي سیالان هند او پاکستان سره مخامخ دي دغه لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مخکې پیل شوې ده هند دمګړه په بیټینګ کې ده وروسته به پاکستان د هدف د پوره کولو لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کوزوي مخکې له دې د پاکستان ټیم د دغې لوبې سره بایکاټ کړی و خو د کرکټ د نړیوالې شورا او ای سی سی یا د آسیایی شورا په منځګړیتوب یې بیرته لوبې ته زړه ښه کړ د افغانستان لوبه به د دوشنبې په ورځ د فبروري په 14مه له متحده عربي اماراتو سره وي افغانستان که څه هم چې خپلې دواړې لومړۍ لوبې په نیوزیلینډ او جنوبي افریقا باندې بایللې دي خو که وروستۍ دوه لوبې وګټي او د سه شنبې په ورځ کاناډا وتوانېږي نیوزیلینډ ته ماته ورکړي بل پړاو یعنې سوپر ایټ ته د افغانستان د وتلو چانس جوړېږي خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي دا خبرونه هلتم لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د روژې له رارسېدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي دي لا افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو ودرش کال وروسته لا هم د هغې جګړې پایلې د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی دی دا هم درته راوړو چې یو شمېر افغان ځوانان چې په بیلابیلو رشتو کې زده کړې کړي دي اوس د کار د نشتوالي په سبب د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سفر همدارنګه د اروپا سره د امریکا د اړیکو په ارتباط هم تاسو ته یو رپورټ لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د روژې له رارسېدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بېوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دکاندارانو خونی له مشرتابه او اصناف له مسولینو سره په لیدنه کې لاغوي غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیول لوړولو ډاډ وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورت کې.
دا سیمهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لورې ورکړې. د کابل په ارزان قیمت سیمه کې میش عبادالله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سلوټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بېروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید د دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې هر کال د روژې پر تک سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي، د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې روژې مبارکه میاشت چې نږدې شي، خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تر اوسه پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دیوای حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بی وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوخی او خوشحالی تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دکاندارانو خونی له مشرتابه او د اسنافو له مسولینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یادلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسولینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بایو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملی اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بیلابیل عمده پلورونکي وایي له تیرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تیرې اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1460 افغانۍ او خو اوس په 1510 افغانۍ پلورل کیږي. یو من بوره په 340 افغانۍ او خو اوس په 360 افغانۍ رسیدلې. د غراز د یوې درې نیمنۍ سیله وریجو بورې په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. تیره اونۍ بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لس تر څلوېښت افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د دوی په خبره د غوړیو په بیه کې بیا کموالی راغلی. تیره اونۍ یوه لس لیټره بشکه غوړي 250 خو اوس یې بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي، خو د دې خونې سلاحکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړېدل بېلابېل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلوېش وشتم ازادي راډیو ته ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراس په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغیز کړي.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي. کله کله داسې چې نور عوامل هم لري سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پر منفی کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې پر رسیدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دکاندارانو خونی له مشرتابه او د اصنافو له مسولینو سره په خپله تازه لیدنه کې دا کړي چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د فبروري په 14مه په خپل ویب پاڼه لیکلي 2023 کال د اکتوبر نه تر اوسه پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته د سنو شو کډوالو شمیر 5,400,000 ته رسیدله. بل پلو د پاکستان لسند پنجاب گلگت بلتستان او کشمیر پس په خیبر پختونخوا کې هم د افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز شوي. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال فراد شینواری په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کال 2018 کې تر اوسه د پاکستان او ایران څخه خواوشا 150,000 افغان کډوال افغانستان ته استانه کړل شوی او دې سره له 2018 راهیسې د دې دوه ګاونډي هیوادونو نه د وستل شوو افغان کډوالو شمیره څه باندې 450,000 ته ورسېده. یو این ایچ سی آر ویلی چې دا کډوال په لویه پیمانه او په تیزۍ سره په داسې حال کې افغانستان ته شړل شوي چې هلته د خلکو بشري حقونه خوندي نه دي او په خاصه توګه د جنکو او ښځو لپاره د تعلیم حاصلولو په شمول حالات ناسم دي او افغانستان نه یوازې معاشي مشکلاتو سره مخ دی بلکې هلته خلک قدرتي آفاتو هم ځپلي دي. د افغانستان په زیاتره برخو کې دا مهال سخت واورې شوی او د حرارت درجه پکې منفی ده او کډوال پکې ژوند ژواک نشي کړای. په پاکستان کې د سند پنجاب کشمیر او گلگت بلتستان نه پس د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې هم د افغان کډوالو پر ضد پولیسو عملیات پیل کړي او زیاتره آبادیو ته له دې ملکه زر تر زره د وتو امر کړی. په پیښور کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا مشر اسمت الله توخی مشال ریډیو ته ویل چې په کار دي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومت په دې را روانې روژې میاشت کې ورسره نرمي وکړي او افغان کډوال دې له دې ملکه په زوره نه وباسي.
په دې روژه کې چې خلک کډې رابار کی او په ټرکونو کې په دې دښته دې ژمي کې نو دا به څومره مشکل سره مخي. زه صرف دغه غواړم د وفاق حکومت او صوبایي حکومت نه په نمایندګۍ دې ټولو افغانانو هغه افغانان چې مهاجرین دي وڅلوېښت کاله پاکستان کې تیر کړي چې دغه د روژې مبارکه میاشت د عبادتونو میاشت ده د مغفرت میاشت ده. دغه کې باید افغانانو ته څه ونه وایي، افغانان باید پاتې شي. خو دغه یو سوال ورته کوم چې دا د روژې مبارکه میاشت باید مونږ په آرام او په سکون سره تیر کړو او بعد روژې بردل خیر سره.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو این ایچ سی آر د دې تازه سرګندونو په حق لا څه نه دی ویلي، خو د دوی د مهاجرینو او د راستنیدونکو چارو وزارت په مختلفو موقعو ویلي چې د دوی حکومت ژمن دی چې د کډوالو سره هر ډول مرسته وکړي او غوښتنې پوره کړي. دوی ویلي چې په نړیوالو امدادي ادارو یې هم غږ کړی چې افغانستان ته راستنو شو کډوالو مرسته وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 اکتوبر میاشت کې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبې لاندې لومړی بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو بهیر پیل کړ او بیا په 2023 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او ورپسې په پی او آر کارډونو باندې میشته افغان کډوالو والو وستو لړۍ هم پیل کړه او تر اوسه د تورخم چمن او ځنې نورو سرحدي پولو له لارې په لکونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو کړلو اجازه نه درلوده خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2015 کې د اګست په 13 نیټه د پاکستان وفاقي حکومت د افغان کډوالو د مهاجرت او د دوی هر ډول کارډونو حیثیت ختم کړی او اوس د پاسپورت او ویزې لرونکو نه علاوه هر افغان وګړی په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي او 14 فارن اکټ لاندې چې چا سره دلته قانوني اسناد نه وي نو هغوی به افغانستان ته ډیپورت کوي.
آزادي رادیو له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو و ډیر ښکاله ورسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی. په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د همدې یرغل له امله نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه یې په جلا وطنۍ کې زیږیدلي. اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغو کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې او په هغه هیواد کې کمپونه ورتړلي، دا کورنۍ اړې شوي داسې هیواد ته راستنې شو چې خپل یې دی خو دې وړاندې نه دی او نه هم په کوم کې چې خپل لیدای خو پکې کومه سرپنا نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام پر رپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواقې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستی سرتیری له افغانستانه وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1955 کال د مرغوم یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارمل یې واک ته ورسوه او داسې یوه جګړه یې پیل شوه چې میلیونونه افغانان یې اغېزمن کړل. د همدې یرغل او د شوروي ځواکونو د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړیو جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزې کډوالي تېره کړه، داسې چې هلته څو نسل وزیږېدل چې تر اوسه یې لا هم خپل وطن نه دی لیدلی. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وایي له بې سرپنایۍ او د بیکارۍ په ګډون له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسېدونکی ثناګل احمدزی چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی، یک شنبه د دلوي سلواغې شپږویشتمې ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د یرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نوره کورنۍ اړ شوه چې له خپل هېواده ووځي. هغه وایي دی هم خپله په پاکستان کې زیږېدلی.
روس په وخت کې دلته بندي شوی مو جهاد کې اوا وخت نه تلو کډوال شوی او بیا موږ ملته پیدا شوی دي. موږ یو خورې په کې وړې و یو داسې برابر و. هغه نه بعد د موږ څلور خواندې او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا شوی خو موږ ته دا سخت موږ چې دلته راغلي موږ طرف یو شی هغه هم نشته. د لکه مثال سره کوټې هم نشته، دا یو شی هم لږ ډېر بد حالات سری.
عمر یو بل راستون شوی کډوال دی چې ورته کیسه لري. وایي پلار یې هغه مهال اړ شو وطن پرېږدي او کورنۍ پاکستان ته کډه شوه. عمر چې وویشت کلن دی او په پاکستان کې زیږېدلی وایي افغانستان کې هر څه ورته نوي دي. ډېری دغه کډوال چې د پی او آر کډوالۍ کارتونه لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هېواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېرې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې اوسېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداری ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي. وروسته یې هم د دغه هېواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپله هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
د طالبان حکومت د سلواغ شپږویشتمې له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشم تلین په مناسبت په خپره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاده کړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 1400 کال د جدي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جدي شپږمه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ د افغانستان په تاریخ کې توره او د دې هېواد د څلوېښت کلنې غمیزې بهیر پیل و.
د طالبانو د حکومت سلواغ شپږم په افغانستان کې عمومي رخصتي هم اعلان کړي. د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد لږ تر لږه 15,000 پوځیان ووژل شول او دغه یرغل پر افغانستان پراخه د کډوالۍ سربیره د مرګونې جګړې میراث پرېښود. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټ واچ په 1990 کال کې په یو راپور کې دغه یرغل له امله په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات شاوخوا 1,000,000 تنه اټکل کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطه وي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نشي، واشنگټن به خپل لارې یوازې تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژۍ په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړې. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې لویدیز د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کیږي. هغه وویل ډله ییزه کډوالي هیڅکله هم داسې موضوع نه وه او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیز کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره یې توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوي د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت یوازې په غاړه واخلي خو غوره بولي چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه وویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستون کې وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیې او چین لوري د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې له امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې امله یې اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغې منفي وباله انتقاد وکړ او وویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د 20 کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې لنډمهالي کورسونه تعقیب کړي، خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رشتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ سوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي.
پښه زه کوم بهم د بخش انجینري موبایل او خپلم پانتون میخواندم د بخش فارمسي مخونم.
ما خپل په هنتون لوستي او فارمسي فارغ يم او مخکې می درملتون درلود. دا تحولات چراغلل نور می درملتون مخته وړې نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله می و چې د برخه تراغلم. او څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بدتر سوی او د هیواد له 50% زیات اوسېدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس بر تخدم د پانتور استاذ کوم چې استادان دی غلط استادینه پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتون امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کتابتون هم څه کم دی او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نه راغلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر نو حتمن موبایل خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښود بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او
دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره یې په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 1000 افغانۍ فیس په ورکړې دا کسب او مسلک زده کړی او تر فارغېدو دوه یا دوه نیمې میاشتې وروسته یې ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونې پرانیستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې ډلې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شما بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون بگیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما داریم د دا یک قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کیږي. موږ سره ډېر داسې ځوانان شته چې له بېلابېلو څانګو لکه اقتصاد طب فارمیسي او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهالې درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې ان د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له درې تر څلور میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کیږي. هغه دا چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولی سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
ټکنالوژي لپاره باید پاملرنه وسی. هغه دلته د 2.5 برابر پرمختګ زیات دی، ډیر پرمختګ کوي. تقریبا د اوس د نړۍ ډیجیټ تندې باندې برخه باندې تکیه دی، او لدی برخه پرته دند پیدا کول سخت دی. بیا افغانستان کې موږ دې برخه کې ډیر زیات کمی امو ګوري. آنلاین ډیر زیات کورسونه ستاسو په خپل جواب کته زی لیسه دورې کې اصل خو ونځي څخه دی باندې مهارتونه تور کړی او کورسونه تولار سي، او مثلا سیمینارونو او ورکشاپونو تولار سي. اته باندې یو د سکرین ټکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري، هدا کل دی ورځ 3 ساعته په اوسه ډول تاسو باید د ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې اوسه نشته دي د دې معنی نه کېږي مول زده کړو باید لري سو د نړۍ پرمختګونه اصل دي ساري دي اصل نړۍ مو ته نه دري مو په شخصي ډول باندې نه مده ګولرو خپل مهارت نه وکړو.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې وکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل.